Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال لړم یا قرب د میاشتې 13 د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 9 ده. پیل لري سات خبرونه کوو. د کابل په دشته برچې سیمه کې د سټېشن بې د ورځې د بریدې غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم دغه برید غندله او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلي ویسټ بېګانه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې له یوې میاشتې نه په لږه موده کې پر هزارګانو درېیم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې سیشن بیده ورزید چاودنی پاڑ ده بشپڑو شفافو چردنو غوختنه کرده و ده اسلامی دوله دلیا دهش پر تلگرام چینل ده غبرید مسئولیت تخیسته پا کابل که ده طالبانو ده امنی قماندانه وین خالد زدران ویلی پا ده چاودنه که چه پا یو کاستر دوله موتر که شوی و وطن وجل شوی او شل نورت پینده. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسول وایي د رواني اونۍ په څلور ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیرې تېرې میاشتې ته په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشارونه زیات شوي او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولي دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرایلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځې حماس ډلې او اسرایل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرایلي سرتېرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومتر کې نښته شوي چې د اسرایل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اسرایل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسلهوالې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسلهوالې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلهوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نېټه پر اسرائیل برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسو ساتو شوې ده. دا په کم دوونه کې دوهم برید چې امریکایي د سختریزو وسلو والو پر تاسو ساتو کوي. د کرکټ پنځوس اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپله نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین یوه بجه د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي. خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وايي پاکستانی پولیس دغه افغانان هم نیسي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس لخوا نیول سوي دي او ورتویل سوي دي. صدغه اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري.
کندهار ته له پاکستان نوې ستانه شوی کډوال بیا د جنوب په ګډون د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکي له اسداباد تر پارون پورې د غځېدلي سړک د رغولو غوښتنه کوي.
په دغه سړک تګ راتګ ډېر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټولو ولسونو ته.
تبه هم واورې چې د غزنی چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت لرغونو ځایونو د لیدو لپاره ډیر بهرني سیلانیان ورځي.
د 215 پته بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپه منارو سیمه بالاحصار سلطان محمود غزنوی زیارت حکیم صاحب سنایی زیارت څخه لیدنه کړې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به په غزه کې د اسرائیل او د حماس سختریزې ډلې ترمنځ د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي. د ازادي رادیو خبری ټولګه. د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمیر شاوخوا 15 زره خودل کیږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وایي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیه لري د اقدام خوشاله کړی دي. فهم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه یې تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه ټول صاحب معلومه ده چې د تیر دوه کلونو کې امریکایي غوښتل چې پاکستان کې دفتر خلاص کړي خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دوی اجازه ورته ورنه کړله چې دوی خپله دفتر خلاص کړي چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کیسونه لري خپل کارونه مخته بوځي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلي دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو دلته بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد له ځان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس لخوا نیول سوي دي او ورتویل سوي دي. صدغه اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ډیپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 25,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوي دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزې ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو، خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بودن، مګر پولیس پاکستانی دا قبول نداره.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنو کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د ګاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
کندهار ته له پاکستانه نوي ستانه شوي کډوال بیا د نجونو په ګډون د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لوڼو یې د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچي ښار کې لوی سوی او هلته تر څلرم ټولګي زده کړې کړې دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل سي.
کراچي کې ویل په قیدآباد کې څلور سیم کې ومه هر سم زده و، بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ سي تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړي پر نیم حال پاتسوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پات زدکړو د بشپړېدو لپاره زمينه برابر کړي.
افغان کرانس دل ته ویني د مازوی د شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه په نیمای کې پاتسوي د زدکړې کړې دي. فار زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتسي خدا به داسې ولاړ سي، او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي، بیرته د مکتب یو چې د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د ضرب لاجل د پایته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم له لارې شاوخوا 300,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه سوي. د راستانه سوو کډوالو له جملې یو شمېر انجنیر وایي د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې تر لومړني او منځني کچې زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ماوری اسکول مدرسه ویل پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ په سرا واخسته د وزوام سماته دلته نورم پڑھاو کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای.
ما دوی سپاره د قران شریف پاتو پولیسان ورته ماچر اسوځه.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمینه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمينې برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو ښځینه ماشومان ویره لري چې د نورو میلیونونو افغان نجونو په څیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې سي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو متحدان په غزه کې د جګړې له وقفو ملاتړ کوي چې غزې ته بشري مرستې ورسیږي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د هنګري له ولسمشر کاتالین واک سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر ښیي چې پر حماس د اسرائیل عملیات له ښکاره تېروتنې سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي مهمه ده اسرائیل ته دا پوهاوی ورکړل شي چې هر ورځ د پټکو د فلسطین د خلکو د بشري اړتیاو د وحشتناک انځورونو لیدل د اسرائیل له ګټو سره په ټکر کې دي. ښاغلي ګوتیرش د چهارشنبې په ورځ په غزه کې د وژل شوو ماشومانو شمیر په ټوله نړۍ کې د جګړو له کبله د وژل شوو ماشومانو له شمیر سره پرتله کړ. هغه وویل په کلني ډول د هغو ماشومانو شمیر چې جګړه کې وژل کیږي سلګونو کسانو ته رسیږي. ګوتیرش وویل یوازې څو محدودو ورځو کې په غزه کې زرګونه ماشومان وژل شوي چې په خبره یې دا د دې ښکارندویي کوي چې د پوځي عملیاتو د عملي کېدو په څرنګوالي کې تېروتنه شته. هغه پر حماس ډلې هم نیوکه وکړه چې ګواکې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
د حماس لخوا د ناقض پیش شته هغوی له انسانانو د سپر په توګه کار اخلي، خو کله چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شمیر ته ګورو دا داس یو شی ده چې ښکاره تېروتنه ده.
په غزه کې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې ده ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 1500 ډېر کسان وژل شوي چې له دې ډلې 40 په سلو کې ماشومان دي. دغه وزارت ویلي یوازې د چهارشنبې په ورځ د جبلیا په نوم د کډوالو یو کمپ ته نږدې د اسرائیلو په برید کې نږدې 19 تنه وژل شول. کله چې حماس وسلواله ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په ومنېټه پر اسرائیلو په برید سره 1400 کسانو وژل او له 240 زیات نور برمته کړل، اسرائیل په غبرګون کې پر غزې بریدونه پیل کړل او د غزې تړانګې کلا بند کړه. اسرائیل ویلي دوی به د حماس ریښې وچې کړي. د اسرائیل پوځ چې د غزې په شمال کې عملیات کوي له عامو خلکو غوښتي چې کورونه پرېږدي او جنوب ته ولاړ شي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې زرګونه فلسطینیان پلی له غزې د تېښتې په حال کې دي او یو شمېر له جامو پرته هیڅ شی نور نه لري. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي په غزه کې څه باندې 1.5 میلیون وګړو د خوندي ځایونو لپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې بلوم لیدا افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. فريده سیال ته بوښ شو
یو شمیر نړیوالو رسنیو په خپلو تازه غنو کې له پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د شړلو د دایښ خراسان څنګه لخوا کابل کې د روسي برید د مسؤلیت منلو او د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د هغې لوبې په بایللو لیکنې خبرې کړې دي چې تر ډېره د افغانستان لخوا د ګټلو چانس و. ډیپلوماټ خبرونه په خپلې تازه غنې کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستلو په اړه یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی اسناد ولري او کنه افغان کډوال پاکستان کې له زورونې او تحقیر سره مخ دي. یهو نیوز ویب پاڼې د دایښ ته هغه دا پاړه چې په کابل کې پر یو کاسټر موټر د برید مسؤلیت منلې راپور خپور کړی دی. دا راپور په یو برخه کې ویل شوی دی د دایښ سره تړلي کسان تر ډیره د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې دي. د راپور په وینا له هغې راوروسته چې په 2020 کال کې طالبان افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل دا ډله یې تر ټولو مهمه وسلواله مخالفه ده. راپور زیاتوي دایښ وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پلازمېنې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړې توګه شیعهګان د خپلو هدفونو برید ګرځولی دی. د کرکټ نړیوال جام د استرالیا لخوا د افغانستان څخه د وی حیرانوونکې لوبې په پایله کې د لوبو ګټلو هم د یو شمېر نړیوالو رسنیو پام وراړولی دی. په دې اړه د فوربس مجلې د یو راپور سرلیک دی په نړیوال جام کې د افغانستان خوب په خپسه بدل شو. لیکوال وایي داسې ښکاري چې د استرالیایي لوبغاړي ماکسول لخوا مجیب الرحمن ته ورکړل شوی اسانه چانس هم ونخیستل شو او زیاتوي وروسته افغان لوبغاړي غوسه ښکارېدل خو استرالیایي توپوهونکي ماکسول پر خپل دوامدار بخت باور نشو کولی. دا لیکوال په وینا هغه څه چې په راتلونکو څو ساعتونو کې پیښ شول حیرانوونکي و، ځکه چې افغانستان پر وړاندې ماکسول د خورا غیر معمولي توپوهنې سره یو خنډ شو چا چې د هر څه په وړاندې دفاع وکړه او د یو ورځنیو لوبو تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په وړاندې د استرالیایي لوبغاړي ګین ماکسول پرونی لوب حیرانوونکې بللې ده. ماکسول د سه شنبې په ورځ په 128 توپونو او پرته له دې چې اوس وزي د 201 منډو جوړولو سره د کرکټ د نړیوال جام تر ټولو حیرانوونکي منډي جوړې کړې او له کبله استرالیا افغانستان ته داسې حال کې چې نن نستوکونه پاتې او ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته یې لار ومونده.
د کونړ د چپېدرې ولسوالۍ او نورستان اوسېدونکي له اسادآباد تر پارون پورې د غځېدلې سړک د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي سړک کنډو کپر او په بد حالت کې دی چې له امله یې موټر چلوونکي او سورلۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د کونړ چپېدرې ولسوالۍ او د نورستان اوسېدونکي له اسادآباد تر پارون پورې د شاوخوا 120 کیلومتره سړک خرابوالي او کنډو کپروالي تنګ کړي دي. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه له یو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوي وو هغه هم بارانونو، سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دي.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر پخوا جوړ شوی وو هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی، کرایانه جګ دي.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غځېدلې سرک د کونړ په وټپور ماڼوګي او چپېدرې ولسوالۍ کې تیر شوی چې د نورستانیانو تر څنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلاتو سره مخ کړي دي. د چپېدرې ولسوالۍ اوسېدونکي ډاکټر فیض الرحمن
مدغه د نورستان ولایت غزیدل سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې ده. په دغه سرک تګ را تګ ډیر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټول ولسونو ته ډیر زیات مشکلات دي چې د سرک د ډیر خرابوالي له کبره په تیر څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته وویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شوی ځایي اوسیدونکي په خپلو مصارفو او لاسونو کندې شوي ځایونه ډکوي، خو د باران او موټرو تک سره هغه بیا کندې کیږي.
دغه سرک چې په کوم کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی د دغه کلي خلکو په خپل مالی لګښت جوړوي او بیا چې کله خاورې او تیږې او کرچ په واچوي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بېرته تخریب شي، نو بېرته حفظ مراقبت او دغه نشته دی چې هغه ټینګ شي پی، نو په دغه خاطر باندې ډېر زر خرابېږي.
د همدې سیمې او بل اوسېدونکي عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالي په وجه ډېری ناروغان روغتون او ډاکټر ته درسیدو او درملنې پارمان په نیمه لار کې سا ورکوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې ډېر کنډ کپر شوی دی، وروستیو سیلابونو بیخي خراب کړی دی. د کونړ نه نورستان ته ځو یا د نورستان نه کونړ ته راځي نو په ساعتونو ساعتونو لار وي او ډېر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خو داسې صحیح خانه موږ نه لرو چې مریض بوځو هلته تاوی کړو. ډېری وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې ژوند د لاسه ورکړی.
ځایي اوسېدونکي وایي پخواني حکومت کې جنګونه او کمزور امنیت ته سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خنډونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوی نو باید د پارون او اسدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پورې شاوخوا 120 کیلومتره سرک دی چې د خرابوالي له امله خلک د یو نیم یا دوه ساعتو پر ځای 15 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دې ولایت د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره ډیر بهرني سیلانیان ورغلي دي. په غزنی کې چې څو کاله مخکې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه اعلان شوی و، د سیلانیانو لپاره ډیر بډایه لرغوني ځایونه لري.
د غزنی ښار په بازار سیمه کې د ځایي خلکو ګڼه ګوڼه او د ځای خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمېر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې یې ښځینه دي. دوی له خلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د و میرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وای دغه سیلانیان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او آبیدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو شبولي اوایي پروان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 شپېته بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو میرمنو په ګډون 900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي آبیداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 شپېته بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپې، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمېر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري په افغانستان کې سهار 5 بجې او شپږویشت دقیقې شوې.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله ومنې. په وادم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلن په تهران پردیس ښار کې یم. نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دو جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول، په چا قیدونه وخېځول، څوک یې اعدام کړ، سخت نیول روان دي.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیرم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزه خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو مایوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي، یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم. یعنې زما سفر یوې تذکیری د بهاره زما مصرف تقریبا تر 70,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 50,000 کلداری، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته، موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته
ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.